شنبه د غوی شلمه د می لسمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوه او د ماشوم تر بجو د خبرونه په منځنۍ چپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د انټرنیټ لاري به هر ځای چې اس په azadi.com کې نیولای شي. په دې خبري مجله کې چنیم سات دوام کوي زحمت شي بر ساسو کوربم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوري. السلام علیکم. په دې نیم سات خبرونه کې مودا مسله چیرلې ده چې ویل کیږي ترکمنستان د افغانستان د خاورې دننه یو شمیر سیمې نیولې دي. د افغانستان د کورونې او بهرنیو چارو د وزارتونو نظر مو په دې اړه اخیستی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو شکایتونو څیړل پیل شوي دي. امریکا له پاکستان وغوښتل چې په پنجاب کې د بشري حقونو د یوه مدافع د وژلو د پیښې تحقیقات بشپړ وکړي او د جنوبي سودان ولسمشر او د یاخیانو مشر اور بند وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې کار روان دی. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل
از دو روز پیش بررسی های ما در ولایات مختلف
له دو ورځو راهیسې په مختلفو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رایو د مرکزونو څیړنه پیل شوې او ولایتي کمیسیونونه انتخاباتي شکایتونه څیړي. د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې د کمیسیون ویاند غراس وویل د شکایتونو په اړه د دفاعیو او د هر شکایت په اړه اسنادو ته په کتنې به په نږدې راتلونکي کې خپله پریکړه وکړي او نتیجه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړي. ټاکل شوې ده چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجې د ثور په ویشتمه اعلان شي. په فراه ولایت کې د طالبانو حملې په شاتن بول شوې دي. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل د دولت مخالفه وسلوالو د فراه په بالاک بلوک ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړې خو افغان پولیسو ورته غشماتونکی ځواب ورکړ. صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو ته د پولیسو په ځواب کې لس تنه مخالفان وژل شوي او دیارلس یې ټپیان دي. په خواشینۍ سره چې د پولیسو درې تنه هم شهیدان شوي دي. د کورونا یو چار د وزارت وایان زیاته کړه د طالبانو د اوړي د حملو تبلیغ یوازې یو پروپاګاندا او په دې حملو کې هغوی ملکی او بیګنا خلک لمن څوړي. د کاناډا په مرکز اوتاوا کې په زرګونو کسانو په افغانستان کې د کاناډایي پوځانو د ماموریت ترنوي وکړ. په افغانستان کې د کاناډا ماموریت د دې هیواد د تاریخ تر ټولو اوږد پوځي ماموریت وو. د دې ماموریت د درناوي لپاره د جمعې په ورځ پوځي مارش وشو. یو چینوک هلیکوپټر او یو لیوپار ټانګ چې د افغانستان په جګړې کې کار ترې اخیستل شوی وو په سیمبولیک ډول د پارلمان د ودانۍ مخته ودرول شول او بیا د یو ویشتوپونو ډزې وشوې. د کاناډایي پوځانو ماموریت چې په 2001 کال کې په افغانستان کې پیل شوی وو روان کال پای ته ورسید. په دې موده کې په افغانستان کې د کاناډا یو 350 پوځیان ووژل شول. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د یو مدافع د وژلو د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند دی جی ساکی په واشنگتن کې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل دا وایي موږ په پاکستان کې د بشري حقونو د مدافع وکیل رشید رحمان د قتل راپورونو څخه خوشینه کړی یو. رحمان د پوهنتون د یو استاد په توګه دین ته په سپکاوي تورن شوی وو او د مرګ ګواښونه ورته شوي وو. موږ پاکستاني چارواکي هڅو چې دغه جنایت په اړه تحقیقات وکړي څو مسول کسان عدالت ته ودرول شي. ورته پیښه په پاکستان او د نړۍ په نورو برخو کې کیږي. موږ له پاکستاني چارواکو سره همکاري او نږدې همغږي ته دوام ورکوو. رشید رحمان د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون منتظم وو. د می په ومه نه پیژاندو وسلوالو په پنجاب کې پر رشید رحمان د هغه د کار په دفتر کې ډز وکړ چې بیا یې روختون ته درسول پر مهال ساور کړه. مشکوک القاعده وسلوالو د جمعې پر ورځ د یمن په مرکز صنعا شهر کې د جمهوری ریاست لمانی بهر امنیتي پوسټ باندې حمله وکړه. 15 تن عسكر ووشل او نور ژوندۍ ونیول. د حمله په داس وخت کې وشوه چې د یمن پوځ القاعده وسلوالو پر ضد تهاجمي حمله سخت کړې دي. د غرض د جمعې پر ورځ د یمن دفاع وزیر نصیر احمد او دو نور جګپوري چارواکي د هیواد په جنوب کې لوی حمله څخه چې ګمان کې چې القاعده وسلوالو کړې روغرمټ ووتل. یمنی رسنیو د دریو وسلوالو د وژلو خبر هم ورکړی دی. د جنوبی سودان ولسمشر او دغه هیواد د یاغیانو مشر موافقه وکړه چې اوربند وکړي. د جنوبی سودان ولسمشر سلواکیر او د یاغیانو قمندان ریک ماچر پرون په ایتوپیا کې خبري وکړي او دغه موافقه یې وکړه. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په جنوبی سودان کې جګړه پیل شوه او له هغه وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو لوریو ترمنځ خبري کیږي. پر دغو دواړو مشرانو د نړیوالې ټولنې فشارونه وو څو د قومي جګړو مخه ونیول شي. د جنوبی سودان دغو مشرانو همداراز ومنله چې یو انتقالي حکومت کولی شي چې راتلونکي کال انتخاباتو ته لاره هواره کړي، خو د خبرو پر مهال دا څرګنده نه شوه چې کومې ډلې به په دې انتقالي حکومت کې وي. او وروستی خبر دا دی چې لویدیځو حکومتونو او د ناټو د روسیې پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې د جمعې په ورځ کریمیا ته سفر وکړ انتقادونه کړي دي. روسیې څه موده وړاندې د نړیوالو قوانینو پر خلاف دا سیمه له اوکراین څخه اشغال کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جینساکی په سواتسپول ښار کې د دوهم نړیوال جنگ د پای ته رسیدو په مراسمو کې د پوتین ګډون پارونکي او غیر اړین وباله. د ناټو عمومي منشان رسفوګ راسموسن وویل کریمیا لا هم د اوکراین یو برخه ده او د ده د معلوماتو له مخې اوکراینی چارواکو پوتین ته بلنه نه ده ورکړې چې کریمیا ته ولاړ شي. له دې امله کریمیا ته د هغه تلل نامناسبه دي. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د بادغیس والی دا مني چې ترکمنستان د افغانستان د ننه په جنوب برخو کې خپلې پوستې را مخته کړې دي.
دا موضوع واکرنم سا زنه غوانم چه دا موضوع رسانهی کم پا تفصیل تاس تاویم دونه در تاویم چه پا دی موضوع مجر خبالیو
په ترکمنستان باندې مو د دغه لګیدلې تور مسله د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو له وزارتونو سره شریکه کړې ده. وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو د اعلان مسله مو د افغانستان له دفاع وزارت سره یاده کړې ده. نړیوالو چاپي خبرونو ته د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو موضوع شاربلې او له یو مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی سره د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد یو ځای شوی. پدې خبری مجله کې په کابل کې یو دکاندار سره شغیدل یو چوي انتخاباتو ته اندیشنو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی.
ډېر ورځې سپلې په حساب لکه دیوانی مدو میاشتې سوي چې مونږ بيخي به سوداګان زیاتې سوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا راپورونه ناسم ګڼي چې ترکمنستان د افغانستان د خاورې دننه جنسي مینې ولیدي. دا خبره د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو کړې ده او د بادغیس والی هم دا تاییدوي چې د ترکمنستان له لوري ځینې تحرکات رامنځته شوي دي. موضوع جانقه علي کوزي په کابل کې د کورنیو او بهرنیو چارو د وزارتونو له چارواکو سره شریکه کړې ده او دا راپور چمتو کړی دی چې په بادغیس کې د ازادي راډیو د یو اوریدونکي په ادعا پیل شي.
کله چې د ازادي راډیو کارکونکو دا مسله د بادغیس والی خاغلی احمد الله عليزي سره مطرح کړه، نوموړي د افغانستان خاورې ته د ترکمنستان د ځواکونو داخلېدل تایید کړ، خو وایي چې دا مسله باید د بهرنیو چارو د وزارت او سیاسي چننونو له لارې حل شي.
دا موضوع واکرنم ستاسو زه نه غواړم چې دا موضوع رسانهی کوم په تفصیل تاسو ته وایم، دونه درته وایم چې په دې موضوع موږ خبر یو او رسمي وزارت خارجه د افغانستان په جریان کې ده او موږ په جریان کې یو او دا مشکل به ان شاء الله ژر حل کړو. نور نه غواړم چې پر دې موضوع ډېر خبرې وکړم.
په همدې ډول یو بل اوریدونکي د جوزجان ولایت د قرقین ولسوالۍ څخه چې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري هم شکایت وکړ او وایي چې د ترکمنستان هلیکوپټر د افغانستان په خاوره کې ګرځي او عسکرو یې د سیمې د خلکو مالونه وړي دي.
ولایت جوزجان ولسوالۍ قرقین محمدین یو جزیره دارم.
د جوزجان ولایت د قرقین ولسوالی مونږ یو جزیره یا ټاپوله روچی د اوبو په منځ کې موقعیت لري. په دغه ځای کې به مونږ خپلې غواګانې پولې 15000 غواګانې مو څریدلې. نن د ترکمنستان عسكر راول او زمونږ ټول غواګانې بوتلې. زمونږ غم څوک نخوري. دغه اوریدونکو ویل چې دلته د سیمې شاوخوا زر کسان په سترګو ویني چې د ترکمنستان هلیکوپټر د افغانستان په فضا کې ګرځي، خو حکومت پر باندې سترګې پټوي. دا زمونږ خپله خاوره او زمونږ خپل وطن دی، خو د ترکمنستان عسکر مو پکې نه پرېږدي. دولت باید زمونږ غم وخوري، او که دولت دا کار نه کوي موږ به پخپله خپل غم وخورو، او دا ځکه چې د ترکمنستان عسکر زمونږ مالونه او ځانونه وړي. کله مو چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویاند ښاغلی شکیب مستغنی سره دا مسله مطرح کړه، نوموړي په ځواب کې وویل چې سرحدي مسایل د کورنیو چارو د وزارت او نورو امنیتي ارګانونو کار دی، او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کې دخالت نه کوي. دا چې دا یوه سرحدي مسله ده، او په سرحدي سیمو کې د امنیت تامین او د سرحدونو ساتنه د سرحدي ځواکونو دنده ده او د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دي. غوره به وي چې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت لویاند خاغلی صدیقی سره اړیکه ټینګه کړی. د کورنیو چارو د وزارت ویان خاغلی صدیق صدیقی ازادي راډیو ته د مسلې په اړه ویل،
د افغانستان سرحدي پولیس د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ په سرحداتو کې هم په هرات هم په بادغیس کې څه خاص ستونزه نه لرو. ټول کارونه هلته په یو ډېر مهنګ سره کېږي. د افغانستان د سرحدي پولیس او د ترکمنستان د امنیتي ځواکونو سره هغه معلومات چې تاسو ته شریک شوي چې ګواکې دوی مخته راغلي دي دا کاملا نادرست دي. هغوی دا کار نه کوي. د ترکمنستان لخوا اکثرا داسې حالت مخته نه راځي چې هغوی تخطي وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقی څرګندونې مو د راپور په اخیره کې واورېدې چې وی ویل ترکمنستان د افغانستان د خاورې دننه مداخله نه ده کړې او له سرحده نه دی راپور وته. د افغانستان څلور ولایتونه جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات له ترکمنستان سره نږدې 250 کیلومتره اوږد سرحد لري.
خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدا اعلامیه بې اهمیته بولي او وایي چې د دولت وسلوال مخالفان هر کال په یوه نه یوه نوم دې ته ورته اعلانونه کوي. د دفاع وزارت ویاند ظاهر عظیمي د طالبانو د اعلان هدف په جګړه کې د دې ډلې له لوري د خپلو ماتو د جبرانولو او بخښي د جبرانولو هڅه کوي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له څه مودې راهیسې د هیواد په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د تصفیه لپاره د عقاب په نوم عملیات روان دي. په همدې حال کې د پنجشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د خیبر په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی وایي د طالبانو عملیات جدي نه ګڼي او د ډلې هر کال خپلو بریدونو ته یو نوم ورکړی چې د دوی لپاره څه نتیجه او بریا نه ده درلودلې. جنرال ظاهر عظیمي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان دلایل داسې بیان کړل.
موري اولی کې بعد از برگزاري انتخابات
لمړی دلیل داده چې د انتخاباتو بریالیتوب او په حقیقت کې د خلکو پراخ ګډون طالبانو ته د نه ځواب وایي. دوی ته دا یوه لویه ماته حساب شوه، ځکه چې دوی اعلان کړی و چې په هر قیمت چې وي انتخابات به ګډوډوي. دوهم هغه ماتې چې دوی د خپل خالد بن ولید په پلان کې وخوړه هغه هم جبران ته اړتیا لرله. درېمه مسله که مو پام کړی وي دوی هر کال یوه اعلامیه خپروي، خو د کال په پای کې داسې کومه بریا نه لري چې د دوی د هغې ادا یوه فیصدي پکې ترلاسه شي چې د کال په پیل کې کړی وي. نو موږ د طالبانو د عملیاتو اعلان د خپلو ماتو د جبرانولو لپاره د دې ډلې تبلیغاتي پروسه بولو. د دفاع وزارت ویندوی جنرال عظیمي همداراز ویل چې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس نه یوازې د خپلو دښمنانو د هر ډول حرکاتو د ناکامولو توان لري، بلکې دا وړتیا هم لري چې دښمن وځپی او د خپلو پلانونو اجرا کولو ته پرېنږدي. طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي چې د خیبر په نوم په پسرلنیو عملیاتو کې به چې له راتلونکې اونۍ څخه پیلېږي د افغانستان د حکومت پر ملکي او پوځي هدفونو به ځان وژونکي او همداراز نفوذي بریدونه وکړي. طالبانو په خپل اعلامیه کې د سړک د غاړې بمی بریدونو ته اشاره نه ده کړې چې د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس په افغانستان کې تر ټولو د زیاتو ملکیانو ژوند داخلي. د ملګرو ملتو له وروستي راپور سره سم څه باندې 15% افغان ملکیان د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د ماینونو او بمی بریدونو په نتیجه کې وژل کیږي. د دفاع وزارت وایي په داسې حال کې چې له انتخاباتو وړاندې د عقاب په نوم عملیات دوام لري، ټاکل شوی ده چې د سرطان له میاشتې څخه د فتح په نوم د دولت د وسلوالو مخالفانو د تصفیه کولو لپاره نور عملیات پیل شي. د دفاع وزارت په وینا دا عملیات به د منی تر پایه دوام وکړي.
و به جواب 15 دقیقه شوه لند خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې کار روان دی او په لنډ راتلونکي کې به یې نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. په فراه ولایت کې د طالبانو حملې په شاتن بول شوې دي. د افغانستان د کورونا 14 وزارت ویند ازادي راډیو ته وویل د دولت مخالفه وسلوالو د فراه په بالا بلوک ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو پر پوستو پرون حمله وکړي، خو افغان پولیسو ورته غاښماتونکی ځواب ورکړ او په دې حملو کې لاست مخالفان وشل او دیر لسی ټپیان کړل. د کاناډا په مرکز اوتاوا کې پرون پوزرګونو کسانو په افغانستان کې د کاناډایي فوجانو د ماموریت درناوی وکړ. د کاناډایي فوجانو ماموریت چې په 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې پیل شوی و روان کال پای ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د یو مدافع د وژلو د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. رشید رحمان د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون منتظم و د دمه په ومه ناپېژند وسلوالو په پنجاب کې ووژه. مشکوک القاعده وسلوالو د جمعې په ورځ د یمن په مرکز صنعا ښار کې د جمهوریت ریاست لمانې بهر په امنیتي پوسټو باندې حمله وکړه. 15 عسکري ووشل او نور یې ژوندې ونیول. یمنی رسنیو د دریو وسلوالو د وشلو خبر هم ورکړه. د جنوبي سودان ولسمشر او دغه هیواد د یغیانو مشر موافقه وکړه چې اوربند وکړي. د جنوبي سودان ولسمشر سلواکیر او د یغیانو قماندان ریک ماچر پرون په ایتوپیا کې خبري وکړي او دغه موافقه وکړه. لویدیز حکومتونه او د ناتو او ناتو د روسیې پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې د جمعې پر ورځ کریمیا ته سفر وکړ انتقادونه کړي دي. ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاکستان لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه خبره کړې دي. رضوان مراد کتنه ورته کوي.
لاس انجلس ټایمز رسپانې او فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د فعالیت د محدودیدو او په دې هیواد کې د ولسمشرې د انتخاباتو د موضوعاتو په اړه مطالب خبره کړې دي. لاس انجلس ټایمز د امریکا د دفاع د وزارت د مقاماتو په حواله لیکي په داسې حال کې چې طالبان د اوړي د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي، د سی آی ای د فعالیتونو محدودیت به په افغانستان کې د امریکا پاوس له مهمو استخباراتي معلوماتو محروم کړي. د ورسپانه په باور په افغانستان کې د امریکا د پوس محاربوي ماموریت پای ته رسیدګي خود القاعده مشر ایمن الزواهری لا ژوندې ګرځي او امریکایي سرتیری د القاعده او طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د سی آی ای همکاري ته اړتیا لري. سی آی ای یا د امریکا مرکزی استخبارات وای له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم به دا اداره هم په افغانستان کې خپل فعالیت محدود کړي، خو د دفاع وزارت یا پینټاګون به ټینګار کوي چې د عسکرو په کمیدو سره به د سی آی ای په فعالیت تکیه زیاته شي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د پینټاګون او سی آی ای ترمنځ د اختلاف په داسې حال کې رامنځته کیږي چې ولسمشر اوباما له روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه غور بحث کوي. متحده ایالات غواړي له روان 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل یو شمېر سرتیري وساتي، خو واشنگټن ټینګار کوي چې د دې سرتیرو د ماموریت بڼه به بدلوي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د انتخاباتو په اړه مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې دی پریک دی چې خلک په خپل د خپل هیواد دراتونکو په اړه پریکړه وکړي. خبرونه لیکي دوهم پړاو ته د انتخاباتو د ورتګ د مخنیوي په اړه په کابل کې د مخکښو کاندیدانو ترمنځ د جوړ جاړي په اړه پراخي اوازې کیږي. د فارن پالیسی په وینا جالبه ده چې په لوی دوزو رسنیو کې هم دا موضوع په لوی اندازې یادېږي، خو د مقالې لیکونکي وایي دا به یو لوی خطا وي. خبرونه وړاندې لیکي د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د درغلیو او بینظمیو په اړه یو شمېر شکایتونه کیږي، خو دا پروسه په قانوني توګه په خپل وخت ترسره شوه او د کاندیدانو کمپاینونه هم خو. د فارن پالیسی په باور که اوس دواړه مخکښ کاندیدان سیاسي جوړجاړی وکړي نو نه یوازې دا چې اساسي قانون به نقض شي، بلکې د راتلونکي ولسمشر د مشروعیت په اړه به هم پوښتنې پیدا شي. دا مطلب لیکونکي وایي په افغانستان کې له قانون او دیموکراتیکو اصولو سره سم د واک انتقال به هم د افغانستان او هم د راتلونکي ولسمشر په ګټه وي، او دا به په داخل او بهر کې د راتلونکي حکومت او نوي جمهور رئیس اعتبار لوړ کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه واوریدل چې په کابل کې داسې اوازې شته چې مخکښ کاندیدان اشرف غنی احمد زای او عبدالله شای په خپلو کې جوړجاړی وکړي او کدا سې وشي د ورسپانې په باور د افغانستان اساسي قانون به تر پښو لاندې شي. د همدې انتخاباتو په ارتباط بل لور ته د افغانستان د اسلامي حزب د شوراګانو اتحاد د اشرف غنی احمد زای ملاتړ وکړ. د دې اتحاد مشر قاضي محمد امین وقات د جمعې په ورځ په کابل کې په دې ارتباط غونډې ته وویل چې د جهاد په نوم د امتیاز طلبۍ لپاره دا کار نه دی کړی، بلکې د دې لپاره د اشرف غنی احمدزي ملاتړ کوي چې غواړي ملي یووالی رامنځته شي. اشرف غنی احمدزي هم د دې شوراګانو له ملاتړ خوشي وشو، دا وی غوښتل چې په دوهم دور انتخاباتو کې باید پوره شفافیت په پام کې ونیول شي. صفی الله سنګزی دې غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد چې پکې مخوري څيري شامل دي، د جمعې په ورځ د افغانستان د جمهوریت ریاست لیو مخکخ کاندید اشرف غنی احمد زی ملاتړ وکړ. د دې شوراګانو د اتحاد مشر قاضي محمد امین وقاد ویل چې نغواړي د جهاد او د حزب اسلامي د شوراګانو په نوم امتیاز طلبي وکړي، بلکې د ملي یووالي او پرمختګ لپاره له اشرف غنی احمد زی ملاتړ کوي.
دا صرف د تحول او تداوم د ټیم سیاسي ملاتړ نه دی، بلکې د تلپاتې ملي وحدت او یووالي د اتحاد شورای حزب اسلامی پهلوان د جهاد فنون د جهاد کې د قربانی فنون امتیاز طلبی وکړو، قدرت طلبی وکړو.
کغلی وقات چې د افغانستان د سولې علي شورا یو مهم غړی هم دی، زیاته کړه چې په افغانستان کې به د سولې دراوستلو او د بهرنیو مداخلو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو مخکخ کاندید اشرف غنی احمد زی د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو له ملاتړ هرکلی وکړ. دوی ویل چې په داسې حساس وخت کې د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو ملاتړ ډیر ورته ارزښت لري.
تاسو فیصله مقتدی دې لپاره خاصتا به قدر ورده چې تاسو شوراګانی د احساساتو شوراګانی نه آمده است چې وخت باندې پایبند بویم میشه وخت مجلسونه شروع کول ز پیګم چې بحثونم شورید. نو دا مقتدی ډیر لوی قدر زایده چې دا عظیم برخه د افغانستان د سیاسي وجود نن دا فیصله وکړه چې موږ تاسو ونه اوسو موږ اوسو.
خغلی احمد زی هم دا راز ویل چې له نور سیاسي چیرو او ډلو سره هم خبرې روانې دي څو د لټیم ناملات وکړي. په داسې حال کې چې هم دراتلونکي اونۍ د سور په څلیر وشتمه نیټه د افغانستان د انتخاباتو وروستي نتایج اعلانېږي، په دې وروستیو کې له دوو مخکښو کاندیدانو د ملاتړ او ورسره د ائتلافونو بهیر پیل شوی دی. له دې مخکې ګلاغا شیرزوی له یو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله ملاتړ وکړ او دا د مخکښو کاندیدانو د ملاتړ په هدف دوهمه غونډه وه چې پکې دا ځل د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد له اشرف غنی احمد زی ملاتړ اعلان کړ. د انتخابات خپلوا کمیسیون وایي د احتمال ته په پام سره چې په لومړي دور انتخاباتو کې هیڅ کاندید ټاکلی رای ونه ګټلې، ممکن دوهم دور انتخابات د جوزا په وروستیو کې وشي.
د 1993 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادو خلک په نایجیریا کې د تشتول شویو نجونو د کورنیو سره یووالی او همدردی څرګندوي او دا پیشه په کلکه غندي. ګڼو خلکو د ډلې رسنیو له لارې په نایجیریا کې د ښوونځي د زده کوونکو اختطاف غندلی او د افغانستان په ګډون د زیاتو هیوادو خلکو د دې نجونو د خوشی کېدو ژغ پورته کړی دی. د بوکو حرام افراطي اسلام پالو چې له القاعده سره په ارتباط تورن دي، په نایجیریا کې د ښوونځي تر 200 زیات زده کوونکي تشتول دي. دا ډله په نایجیریا کې د اسلامي شریعت د نافذېدو لپاره د مرکزی حکومت پر ضد جنګی شي. د بوکو حرام مشر وویل چې د غنجونې به د کنیزانو په څیر په بازارونو کې خرڅ کړي. ګارډین ورځپاڼې د نړۍ له بیلابیلو اسلامي هیوادونو د هغو نجونو خبرې راخیستې چې په نایجیریا کې له تشتول شویو زده کوونکو سره یې همدردي څرګنده کړې ده. فرشته جلال زیه جزئیات وړاندې کوي.
د انډونیزیا د جاکارتا ښار اوسیدونکې بلا زیوا شپارس کلنه ده او وایي چې په نایجیریا کې د ښوونځي د زده کوونکو د تشتول کېدو په اړه پر ټویټر خبره سوه. بلا ویلي کله چې مې د بوکو حرام د مشر خبرې خپل ملګري ته ورکړې، هغه وار له واره وویل چې دا سړی لیونی دی، دا انسان نه دی. بلا ګارډین ته ویلي د یوې مسلمان نجلۍ په توګه ډېره خپه کېږم چې داسې مسلمانان هم سته چې زموږ د خدای په اړه نړیوالو ته غلط فکر ورکوي. دې کسانو اسلام ته بد نوم ورکړی دی. د بوکو حرام ډلې مشر ویلي چې په خوب کې د خدای له لوري الهام ورته سوی چې د ښوونځي زده کوونکي وتښتوي او خرڅ یې کړي. د جاکارتا اوسیدونکي بېله ژېوا وایي بوکو حرام او القاعده د داسې تروریستي کارونو لپاره د دین له نومه کار اخلي. اتلس کلنی یمنی نجلۍ امل صالح ګارډین ورسپان ته ویلي چې د نجونو تعلیم د هغوی د کورنۍ د ویاړ سبب دی. دی ویلي یو ټولنه چې زیاتې باسواد نجونې ولري ښه پرمختګ کولای سي. امل صالح ګارډین ته ویلي داسې تروریزم له اسلام سره هیڅ ارتباط نه لري. زما دین نجونې ښوونځي ته لا تګه نه منع کوي. د پاکستان د لوی شهر کراچي اوسیدونکي شوانا خټک 44 کلنه ده او په خپل هیواد کې د نجونو په وړاندې د ناوړه چلند ډيري بیلګې د ګارډین ورسپانې ته یادې کړې دي. شوانا ویلي چې تر ټولو سره هیله ده چې په پاکستان کې د شوزو ژوند شسی او د شوزو په وړاندې ناوړه چلند بدل سي، او دا کار د دې په وینا یوازې هغه وخت امکان لري چې ټول خلک زده کړې وکړي. شوانا په نایجیریا کې د تښتولسوب نجونو په اړه ویلي دا احساس چې د وسلوالو یو لوی پاوز پر شوونځي حمله کوي او نجونې تښتوي ما د وحشت تل تبیایي. شوانا وایي د دې نجونو د کورنیو په اړه فکر کوي او نه پوهېږي چې د هغوی میندې او پلرونه به څه کوي. دا کراچۍ ښار دغه اوسیدونکي د تعلیم له غربي سیستم سره د وسلوالو طالبانو مخالفت ته په اشاره وایي د طالبانو دا فکر غلط دی، څنګه امکان لري چې تعلیم که په هر ډول وي چاته ضرر ورسوي. د کابل شهر اوسیدونکي ولسکلنی اسما میاخیل ګارډین ورسپانې ته ویلي اسلام تعلیم پر موږ ټولو فرض کړی دی، الله د اسلام پیغمبر ته تر هر څه مخکې د لوست خبره وکړه. اسما میاخیل ویلي د بوکو حرام د ډلې مشر شاید د دغو نجونو د تښتولو پر وخت د خپلې مور او خپلو خویندو په اړه فکر نه کاوه. داسې کسان عقل نه لري، ځکه انسان داسې کار نسي کولای.
لویدیزو حکومتونو او ناټو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د جمعې په ورځ کریمیا ته سفر وکړ انتقادونه کړي دي. روسیې سمو د وړاندې د نړیوالو قوانینو پر خلاف د سیمه له اوکراین سره یو ځای کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي په سواتسپول ښار کې د دوهم نړیوال جنگ د پای ته رسیدو په مراسمو کې د ولادیمیر پوتین ګډون پاروونکی وباله. د اروپا د بهرنی پالیسۍ مشر کارتن اشتن بیا په یو بیان کې وویل اروپایي ټولنه په خوښنۍ سره یادونه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سواتسپول ښار په پوځي مراسمو کې ګډون وکړ. کاترین اشتن په بیان کې ویلي دا ورځ د دوهم نړیوال جنگ د زیات شمېر قربانیانو د ویاړ ورځ ده او باید د کریمیا غیر قانوني یو ځای کول په کې ښکار نه شي. د ناټو عمومي مشر فوګراسموسن بیا څرګنده کړه چې کریمیا لا هم د اوکراین یو برخه ده او د ده د معلوماتو له مخې اوکراینی چارواکو پوتین ته بلنه نه ده ورکړې چې کریمیا ته ولاړ شي. له دې امله کریمیا ته د هغه تلل نامناسب دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري وسم د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
تاسو ماول نوم را تا واخلې.
نوم مننګاله ناصری ده.
د کم ځای ای
د لغمان
کده د دکان پاړه دی راته وای څه خرڅوي.
د سترخان د فرش د مختلف مساتول پاره خلک کاری دی، فرش د پاره دی والو د پاره دا شیان خرڅو.
د ټول پلاستیک دی کچې دی
پر ټول پلاستیک د ول مختلف شیانو ته کار ورکي.
دا راوړې کم ځای نه
د مختلف کشورونو راوړل لکه پاکستان، چین، تایلند، کوریا له دې ځایونو راوړو.
ای تاسو دکان خو منډه کې د څنګه بیروبار وی کنه
ولا دغه ورځو کې لګدا د انتخاباتو لنګان نو پیسې دونه بیروبار کم سوای د خلکو جمع جوش دونه نشته.
څنګه ته فکر کوي چې خلک په تشویش کې دي چې څه بکیږي چې شی بوشي؟
تابان نو همدسه چې ځان د فکر کوم ټول خلکو ته هم څه فکر کوم چې ټول په تشویش کې دي. د خبره او
دغه جګړه چې ورته وای کنه یو چاته پسل بې کوي په 500 غواړي دغه خلک ډیر دي که کم؟
ولا دا خلک خو په دې هم ډیر دي. هر څوک د خپل د جب ګټه کوي ماده نظر نیسي او سنجوي. اول خو یاره وته جګ وایو نو بیا جب ته ګورو چې دا څونه واستوان لري په څونه لمن ناخلي کا شل ګټو کی کلاس ګټو کی مون ته خپل مشتری نه خپه کو ورکوي. ورته
د اطراف زیاتره خلک وای دا سدي چې بیا چا سره جګړه نه کوي کنه چې په څه ویلې ما غسي اخلي داس شته
نه. ولا اوس د اطراف خلک هم په دې باندې پيږي ټول په جګړو باندې پيږي چې دا څونه غلري په حساب کوم ګر څو بیا کو هغه د خپل اوس ټول په سوي د جزا په حساب دوی جګوای نو مونږ ته تابان کمایي ډیره کمایي.
نو دی راځي به څومره پیدا کوي؟
نو دی ورځ د څه فکر وکړ چې مونږ باندې ورځ 1000 روپۍ کرایه راځي ازر خودی نو یو زر یو نیم زر نور پیدا کو ته خپل روزگار پیو چلو.
کلا کلا با تشو کی مو زیدی چا خبر
دا خبر د غورازو کی خله کلا انتخابات او رسیدي ته بند ډیر ورځ سولې په حساب لکه وانی مدو میاشت سوچ منګه بیخي به سودایان زیات سوي دي کنه په دغه وخت کې و مونږ باندې دونه نوبات نه و چې ما تاسو سره دونه په حساب خبرې کړې وای.
ژوند او کاروبار سره خوشاله یې؟
شکر د الحمدلله ډیر زیات خوشاله یم. په هر لحظه خوشاله یم چې مور پلان مې خوشاله ایزام شو خوشاله کې
باز ډیر باندې خوشاله
تاسو نام چې
د ژوند رنگونه پروګرام مو اوریده. د ازادي رادیو د خبرونه په منځني صفه 12 پښنمې په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. البته که چیرته تاسو انټرنیټ لري، ازادي رادیو هر ځای چې است په azadi.com کې نیولای شي. د خبري مجله مهم دومره بلې و سې سمیا بس تاسو